د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی ریڈیو ډیرو خدمتونو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی دا وخت په خبر کې د مقام شتک په کابل کې د مقام 5:30 او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي نن د ګول یادوشنبه ورځ د سپتمبر 28 او د تل میاشتې 15 منېټه ده د ډی وی ریډیو په دې مخامنه خبری خبرونه کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز اورئ طالبانو په خارجي ایرلاینونو غکړې چې کابل ته د خپل پروازونه لسره پیل کړي ځکه د دوی په قول اوس کابل ایرپورټ کې تخنیکی ستونزې هواري شوې دي بل اړخته اردوان ویلي ترکی به هله د کابل ایرپورټ تنظیم په غاړه واخلي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت موجود وي شاه محمود قریشی او دلبیا د افغانستان د اقتصاد په اړه نړیوالو ته فکرمندي خو دی او په امریکا یې غکړې چې د افغانستان منجمد اساسي دي آزاد کړي مخالفین یې هغه په دې تور نوی چې غنی د طالبانو ترجمانی کوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد تړل کېدو افغان مریضانو ته سخت ستونزې پیدا کړې ده مریضان نشي کولای د علاج لپاره پاکستان ته لاړ شي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اتوار اکشن به فورز له خارجي ایرلاینونو نو غوښتل چې کابل ته د خپل تجارتي مسافرونکو پروازونه بیرته پیل کړي طالبانو دا وکړي چې په کابل ایرپورټ کې مخه تر غلي مشکلات او سهل شوي او هوایي ډګر پوره فعال دی خو د پاکستان سرکاري شرکت پی آی ای وای تر اوسه شرایط نه دي برابر او افغانستان ته د پروازونو انشورنس ډیر جګ دی بل اړخته ترکی افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړیدل د کابل ایرپورټ د تنظیم چارو منلو لپاره نوې شرط ټاکلې دي ترکی ویلی وړاندې تر دې چې کابل د نړیوال هوایي ډګر چارو سمبالولو په برخه کې کوم اتفاق وشي امید لري چې په افغانستان کې حکومت ټول شمول شي د دې ترڅنګ د ایتلی خارجه وزیر لویجی دیمایو د اتوار اکشن په پورز وویل چې په افغانستان کې طالبانو جوړ حکومت تسلیمېدلې نشي خو هغه په بهرنیو حکومتونو غاک وکړي چې په افغانستان کې د اقتصادي ماتې مخاوني ول شي د ایتلی خارجه وزیر زیاته کړې د طالبانو د حکومت تسلیم کول ناممکنه خبره ده ځکه د حقوقو وزیرانو کې اول سترګر شامل دي او هلته د خزو او جنکو د حقونو پر لپسې خلاف ورزي کوي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د زلبیا په امریکا غکړې چې د افغانستان منجمد شوی 9 بلین ډالر پیسې د بیرته آزاد کړي چې د افغانستان اقتصاد د ډنګیدو نه بچي قریشی په لندن کې لمیشو پاکستانیانو سره ویناس کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد د ډنګیدو ته نږدې دی هغه زیاته کړې چې پاکستان آماده دی افغانستان ته د امداد کولو په چارو کې مرکزی کردار ولوبوي بل اړخته په شاه محمود قریشی باندې دا تنقیدونه زیات شوي چې هغه اوس د طالبانو په طرفداري لابي کوي د پیپلز ګون سنیټری شری رحمان ویلي چې پاکستان اوس د افغانانو سره د مرستې په ځای د طالبانو د ترجمان کردار ادا کوي په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي دروازو تړل کېدل ډیرو عامو خلکو ته ستونزې راولړې کړي خو د ټولو نه ډیر تکلیف مریضانو ته رسیدل چې غواړي پاکستان ته د علاج لپاره ولاړ شي د حمزه فاونډیشن په نوم د یو میډیکل تنظیم مشر ډاکټر طارق خان وی وی ډی وته وویل دوی ته به شاوخوا 50 ماشومان چې تلسیمیا مریضي درلوده د وینې ترانسفیوژن د پاره د افغانستان نه پاکستان ته ورتلل خو له وخت چې طالبان واکمن شوي دا مریضان د ترانسفیوژن د پاره پاکستان ته نه دي تللي چې د فکرمندۍ خبره ده همدارس د نورو برخو مریضانو ته هم اوس ډیره سخته ده چې ځانونه له افغانستان نه پاکستان ته ورسوي او د نن افغانستان کې هم د صحت سہولیات ډیر کم شوي دي د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې فیسبوک پاڼه یې هک شوی او اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د هغه په فیسبوک باندې د پرون راهیسې چې خبره شوی هغه د اعتبار وړ نه دی نن د ګل یادوشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر فیسبوک پاڼه یو بیان خور شوی و چې په کې نړیوالې ټولنې څخه غوښتل شوی و چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي او د افغانستان منجمد شوی اساسي دي آزاد کړي په بیان کې دا هم ویل شوی و چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په سازي توب وینا کوونکی غلام محمد اسحاق زئی خپل تر شاه هیڅ کوم حکومتي اعتبار نه لري ټاکل شوی چې اسحاق زئی نن په ملګرو ملتونو کې وینا وکړي او هغه اشرف غنی ملګرو ملتونو ته سفیر ټاکلی وو روس بیا د پخوانی ولسمشر اشرف غنی له فیسبوک پاڼې نه دا تازه خبر شوی بیان بیرته رنګ کړی شو او غنی په ټویټر وویل چې فیسبوک یې هک شوی دی طالبان وایي په ملګرو ملتونو کې د استاذي څوکۍ ترلاسه کول د دوی حق دی، ځکه نو دا څوکۍ باید دوی ته وسپارل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د افغانستان سفیر په حیث نومل شوی سهیل شاهین وی وی ډی وسره یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د دوی حق دی، ځکه چې د په وینا ټول افغانستان ولس غنې د دوی تر شا ولاړ دی. کله چې د سویل شاهین څخه وپوښتل شول چې پر تاسو تورونه دي چې اوس پورې مو د ملګرو ملتونو هیڅ اصول نه دي منلي، نو اوس ولې په دغه فورم کې استازي توپ وړي؟ سویل شاهین وویل چې په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې یو نامه یا د ملګرو ملتونو دفتر څومره کار چې کړی دی هغه طالبانو سره په همکارۍ کې کړی دی. یاد دی چې د نن پورا 25 کال مخکې په همدې ورځ طالبانو د نړیوالو قوانینو خلاف کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ننوتل، په خوانی صدر ډاکټر نجیب یې چهل ته پناه اخیستې وه، راوویست او په ډیره بده طریقه یې وواژه. طالبانو تر اوسه په کار پښیمانی نه ده ښودلې. دا ویډیو ده د پاکستان د اقتصادي ترقی انسټیټیوټ ویلي په ملک کې 40% تعلیم یافته خلک اوس مهال بیروزګاره پاتې دي. د پاکستان حکومت داوا کوي چې په ملک کې د بیروزګاری عمومي شرح 5.5% ده. خو د اقتصادي ترقی انسټیټیوټ مشانو نن د ګولیا دوشنبه پورز د پاکستان د سنټ یوې کمیټې ته وویل چې ملک کې د بیروزګاری شرح 5% ته رسیدلې ده. د انسټیټیوټ دا هم ویلي چې په ټول پاکستان کې 40% تعلیم یافته زنانې بیروزګاره پاتې دي. او روسي خبردار چې په جرمني کې عمومي انتخابات تر سره شوي او نن د ګولیا دوشنبه پورز د انتخاباتو ابتدایي نتایجو دا خودلې چې د انګلا مرکل رقیبان د جرمني سوسیال دموکراتان په دې انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې دي. د ابتدایي نتایجو له مخې سوسیال دموکرات ګوند 25.5% رایې او د انګلا مرکل کریسچن دموکرات یونین ګوند 24.1% رایې اخیستې دي. په دې انتخاباتو کې به معلومیږي چې د وزیر اعظم انګلا مرکل څوکۍ چاته رسیدي. په دې انتخاباتو کې وی پارټي هم دومره زیاتې رایې نه دی اخیستې چې په خپل یوازې حکومت جوړ کړي، نو دواړه مخکښه پارټي وایي چې دوی به د حکومت د جوړېدو په امید وړو پارټیو سره د ائتلاف جوړولو کوششونه جاري کړي. تر هغه چې جرمني کې یو نوی حکومت جوړیږي او نوی وزیر اعظم معلومیږي، میرمن مرکل به د وزیر اعظم په عہده د نگران په توګه پاتې وي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ایتوار یا یکشنبه په ورځ د خارجي ایرلاینونو یا هوایی شرکتونو ناخوختلی چې کابل ته د خپل تجارتي مسافر وړونکو پروازونه واپس شروع کړي. طالبانو ویلي چې په کابل ایرپورټ کې مخته راغلي مشکلات وس حل شوې دي او هوایی ډګر پوره فعال ده. بل اړخته پی ای وای چې کابل ته د پروازونو د پاره آمادګی لري، خو افغانستان کې شرایط برابر نه دي او هلته کې د فعالیت د پاره د انشورنس یا بیمه ریټ ډیر زیات دی. نور تفصیل د فواد لامینا په دې ریپورت کې واوري.
امریکایانو چې افغانستان کې خپل پوځي شتون ختم کړ او زرګونه بهرنیان او افغان اتحادیان له کابل راوېستل، نو کابل ایرپورټ هم د ټولو کمرشل یا تجارتي پروازونو پر مخ وتړل شو، چې بیا د امریکایانو تګ نه پس هم ایرپورټ د تخنیکی اړخه پروازونو ته آماده نه وو او غیر فعال پاتې شوی وو. وروسته بیا لږ څه فعال شو چې د امداد او چارټر مسافر وړونکو یو څو محدود شمیر پروازونو ته هغه هم د قطر هیواد د تخنیکی مرستې په برکت آماده کړی شو. د طالبانو حکومت کې د دوی د خارجه وزارت نوې ټاکل شوی ترجمان عبدالقاهر بلخی اوس ویلي دا چې په کابل انټرنیشنل ایرپورټ کې مشکلات حل شوي او ایرپورټ د داخلي او بهرنی او پروازونو لپاره پوره فعال شوی دی. د افغانستان اسلامي اماراتيان طالبان ټول ایرلاینونو ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي. البته طالبان خپل حکومت ته د اسلامي امارات ټکي کاروي، خو د یادونې وړ ده چې تر اوسه هیڅ ملک د دوی حکومت نه دی تسلیم کړی. عبدالقهار بلخی دا هم ویلی چې د بین الاقوامی پروازونو د بندیدو له وجې ګڼ شمیر افغان شهریان چې غواړي سفر وکړي گیر پاتې دي. بلخی ویلی اکثره د افغانان ښځې، ماشومان، طالب العلمان، مریضان او تاجران دي چې غواړي آزاد سفر وکړي. د دې ترڅنګ زیاتره افغان شهریان چې نړیوالې نوکری لري یا غواړي بهر ملکونو کې تعلیم وکړي اوس خپل منزلونو ته د رسیدو په لاره کې له مشکلاتو سره مخ دي. د طالبانو د دې غوښتنې په جواب کې چې بهرنیو ایرلاینونو ته یې د پروازونو د بیا پیل غوښتنه کړې ده، تر اوسه څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. کله چې وی او ای د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا پی آی ای له یو ترجمان نه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د دوی سرکاري کمپنۍ آمادګي لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پروازونه پیل کړي، خو په افغانستان کې شرایط اوس هم د ده په وینا برابر نه دی او هلته کې د فعالیت لپاره د انشورنس یا بیمې ریټ ډیر جګ دی. طالبانو په داسې حال کې افغانستان کې د خارجي ایرلاینونو د پروازونو بیا بحاله کې د لغوښتي چې کوشش کوي خپل حکومت په نړیوالو باندې هم تسلیم کړي او د تې سفارتکاري هلې ځلې هم زیاتې کړې دي، خو د طالبانو د نگران حکومت چې هیڅ خده پکې نشته او د سیاسي اړخ هم ټول شموله نه ګڼل کیږي تر اوسه نړیوالو ته د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې امریکای د افغانستان بلیونونه ډالر منجمد کړي او ورلد بانک او آی ایم ایف هم اهم حساسو ته د افغانستان لاسرسي باندې پابندي لګولې ده. په دې حال کې د طالبانو تر واکلاندې د بنیادی بشري حقوقو په حواله هم فکرمندې پړې لیدو دي. نړیوالې برادرۍ په عمومي توګه طالبانو سره نیخ په نیغه سفارتکاري تعلقات نه دي پرانیستي او وایي دې ته به انتظار کول وي چې وکتل شي طالبان د بشري حقوقو خیال ساتي او ټول شموله حکومت جوړوي او کنه. چین، روس او گاونډي ملک پاکستان ټولو د طالبانو سره کتنی او خبرې پیل کړي او په نړیوالو هم زور چوي چې د افغانانو د بنیادی بشري ضرورتونو د فوري پوره کېدو د پاره دی کابل سره مرسته وکړي. په کابل کې د چین سفیر د اتوار اکشن به پرځ د طالبانو له خارجه وزیر امیر خان متقی سره وکتل او د چین دا غږ بیا اوچت کړ چې افغانستان سره د مرسته وشي. د خالی شنبه په ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په ملګرو ملتونو کې وویل چې په نړیواله کچه د طالبانو تسلیمول یا په رسمیت پیژندل په موجوده حال کې د بحث وړ نه ده. بل اړخ ته طالب چارواکو د خپل اعلان شوی حکومت په دفاع کې ویلي چې د دوی په حکومت کې د افغانستان د مختلفو نسلونو یعنی نژادونو اساسي شامل دي، مګر دا وعده یې هم کړی چې طالبان د خارجي فشار لاندې به په خپل کابینه کې هیڅ ډول بدلون رانه ولي. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبري پرونه ده. په افغانستان کې د طالبانو د واکرستو په لومړي ځل د ملګري ملتونو د اسمبلی غونډه کېږي چې پکې به د ډاکټر اشرف غني په مشرۍ د حکومتي استازي ښاغلی اسحاق زئی د افغانستان نمائندګي کوي او په 20 ستمبر به وینا هم کوي. خو طالبانو خواست کړی دی چې د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دی د دوی استازي جوړ کړل شي، کم خواست چې لا نه دی منل شوی. په ملګري ملتونو کې لا هم د افغانستان درې رنګه بیرغ د افغانستان نمائندګي کوي. د نیویارک نه د ریوا خبريال فضل الله په نور تفصيل راکړي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو لیک د لارې د ملګرو ملتونو نغښتنه کړې ده چې دوی ته باید په ملګرو ملتونو کې د نمائندګۍ اجازه ورکړل شي. خو په هان وايي دا هم هغه ملګري ملتونه دي چې طالبان یې تل د اصول منلو څخه انکار کړی دی. نکادان پښتنه راولاړوي چې کله طالب وسلوالو د ټوپک په زور د واک ترلاسه کولو مبارزه کوله، هغه مهال دي د ملګرو ملتونو هیڅ اصول نه مراعتول چې له دې عمله ملګرو ملتونو دوی تر هاګر ګرځولي. خو طالبان بیا دریز لري چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان دننه د ملګرو ملتونو سره په زیاتو برخو کې همکاري کړې ده او که ملګرو ملتونو کې د استازي توب حق ورکړی شي نو دوی به په دغه نړیوال فورم د افغانان په ښېګړه کې غږ پورته کړل شي. دا مهال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی شپږ او یایم غونډه روانه ده او ټاکل شوی وه چې د ستمبر په 20 نیټه به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی محمد اسحاق زئی د افغان دولت په نمائندګۍ خپل دریز نړۍ ته وړاندې کوي. خاغلی ساگزی د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د دولت استازی دی، خو د اګست په 15 په افغانستان کې طالبان واک ترلاسه کړی او ولسمشر اشرف غنی په وطن کې موجود نه دی. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته په لیږل شوي یو خط یا لیک کې غوښتنه شوې ده چې د اسحاقزی په ځای د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د افغانستان استازی وټاکل شي، او هم دی د طالبانو خارجه وزیر مولوی متوکل ته د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا اجازه ورکړل شي. خو د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو لخوا د غلیګل شوي خط ته لا هم په رسمي توګه ځواب نه دی ورکړل شوی. وی او وی ډیوا چې کله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین څخه پوښتنه وکړه، پر تاسو تورونه دي چې تر اوسه مو د ملګرو ملتونو هیڅ اصول منلو ته غاړه نه دی ایښې، اوس ولې په دغه فورم کې استازیتوب غواړئ؟ سهیل شاهین وویل په افغانستان کې چې په دې شلو کالو کې یوناما یعنی ملل متحد څومره کار کړی دی، هغه موږ سره په همکاري کړی دی. که زموږ همکاري نه وه هغوی بالکل دا کار نشي کولی. د طالبانو ویان وایي که ملګرو ملتونو سره د دوی همکاري نه وه نو نه خو په افغانستان کې موسسو کار کولی شو او نه ملګرو ملتونو، ځکه نو دا ویل بې ځایه دي چې ګینې طالبانو ملګرو ملتونو سره همکاري نه ده کړې. ډیوه چې کله د طالب ویان څخه وپوښتل په ملګرو ملتونو کې به د دوی اهداف څه وي، نو هغه وویل موږ به په ملګرو ملتونو کې د خپل مجاهد ولس د نماینده په توګه د هغوی د ملي او اسلامي ارمانونو لپاره کار کوو، په هغو برخو کې چې د اسلامي امارت مصلحت یې اجابه وي. د نورو هیوادونو سره به همکاري کوو، همداشان غواړو چې د نړۍ په صلح او ثبات کې مثبت رول ولرو. بل اړخته واکمنۍ ته د رسیدو سره سم د افغان طالبانو لخوا د افغانستان درې رنګه بیرغ لرکړل شوی او خپل سپین بیرغ یې په رسمي توګه پورته کړی. خو دا وخت د ملګرو ملتونو د ودانۍ نه بهر د نورو هیوادونو د بیرغونو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ رپیږي. فضل الله، وایس آف امریکا، دیوا، نیویارک.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. سیرونکو وای په افغانستان د طالبانو د قبضه وروسته د پاکستان حکومت ته په دغه ملکی روان کړکېچن حالات باندې جوړ نظر ساتل پکار دي، او افغانستان په اړه یو داسې پالیسی وضع کول به مهمه وي کوم چې یوازې د طالبانو نه بلکې د افغانانو ترڅنګ د پاکستان او نورو گاونډي هیوادونو هم په ګټه وي. دوی وایي د گاونډي ملکونو وړاندې د افغان طالبانو حکومت تسلیمول یا د هغې دپاره په رسمي یا غیر رسمي ډول وکالت کول په مستقبل کې د پاکستان دپاره په نړیواله کچه د مشکل او ملامتیا سبب ګرځېدلی شي. نور تفصیل د پېښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
په دې حقله وایس اف امریکا ډیونی اوس سره خبرو په محال د پیښور پوهنتون د صحافت د سانګ استاد او سیړونکو ډاکټر عرفان اشرف وینا وچی په موجوده حالاتو کې د افغان طالبانو د حکومت په سړول هم لاټړ کول د پاکستان لپاره په نړیواله ټولنه کې د ملامتیا باعث ګرځېدل شي.
څوره پرې طالب د نړۍ څخه هغه توقعات دي هغه نه پوره کوي، نو دا مسله به پاکستان ته جوړیږي او هغه دغه سی به جوړیږي ګاونډي هیوادونه د پاکستان په خوله یا د پاکستان اګریسیو ډیپلوماسي سره روانه ده. په دې باندې افغانستان کې طالب اومني او طالب هغه سی توقعات پوره نکړي لکه کوم د نړۍ دي، نو بیا به دا ټول عمل بالک په پاکستان باندې غواړي.
دی وايي باید اسلام آباد اوس یو داسې تګلارې خپل کړي چې هغه د افغان ولس په ګټوي.
نو اوس پرې کوم پاکستان پالیسی دی د افغانستان طرف سره آغاز طالب حق کی دی خواد افغانستان د خلکو تقریبا دی هغه په حق له اوسه پر منډې کتلې سره افغانستان خلک هم خوشحالي د پاکستان ما زموږ خبره ده د پاکستان ته بودا هم ګارانټي ورکوي نشي لکه څنګه آغاز وايي چې د افغانستان زمکه په پاکستان کې تر خګري ته استعمالېږي، نو دا څوک دا به څوک ګارانټي ورکوي چې د پاکستان زمکه هم په افغانستان کې تر خګري ته مخکې استعمال شي وي دا او بیا به فیوچر کې نه وي لکه د ټي ټي پی ته وګوره د پاکستان د اړه خنال کتلې دي دغه سره افغان طالبان په افغانستان کې کوټه کې آباد وو.
د سیلونکو تر مخه افغان طالبان وار په وار دا خبره ښکاره کړي چې په واقع کې دراتلو وروسته به د بشري حقوقو خوندیکي او د خپل هوادوالو زورولو څخه به ډډه کوي. د دوی تر مخه طالبانو دا هم ویلي چې داسې ګام به قصدن نه اخلي چې نړیواله ټولنه له ځان څخه وتنبوي. سیلونکو وایي چې نړیوال طاقتونه وس افغان طالبانو ته پام کوي چې څومره هدا پوري خپل ژمنو پوره کولو کې کارخېږي. د مردان عبدالولی خان په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر پروفیسور عبدالشکور وایس اف امریکا ډی ون یو ستوای د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسی لا وس هم نه د واضحه.
یو مثال دار چې یو تر تدوی شمولیتي حکومت خبره کوي د طالبانو چا خبره تا حال طالبانو ته نه ده قابل قبول. دویم طرف ته پاکستان داسې اروکسي هم کوي غنی چې نورې دنیا ته د اپیل کوي چې تاسو خامہ طالبانو له وخت ورکي یا انډایرکټلی چې کوم دی دا و چې غنی طالبان دې تسلیم کړی شي.
نو مول زیاته کړه باید پاکستان د گاونډي هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي.
چې کوم گاونډي ملکونه دي ریجنل سټیټس دي پاکستان دا غینه هم ځانته بیره تګرن جوړول. پاکستان په اول سر کې دا خبره منلې هم و چې کومره تسلیمولو خبره کوي نو هغه مونږه په مشاورت سره نور ملکونو کوو. پای کې اول پاکستان د دن یو کنسنسس جوړول یو پاکستان له اول ځان له خپل سر پرې سول خلاصول دي. اينه بعد د ډېر آسان کار دي چې اينور دوریا سکه نه استل دي افغانستان په صورت حال خبرې کولې یا کدوې چرته رښتیا په طالبان باندې اثر لري چې صحه پورې خامه خبرې لري نو هغه سر کې نه استل دي شمولیتي حکومت خبره کولې.
افغان طالبانو روان کال د اگست په 15مه د کابل واک تر لاسکړو او بیا په 1 ستمبر یې په افغانستان کې د خپل لنډمحاله حکومت اعلان وکړو. د طالبانو په دې لنډمحاله کابینه ملګرو ملتونو نیوکی کړي چې د خپل ژمنو برعکس یې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړي او کابینه کې خزوته استازیتوب نه دی ورکړي. خو طالبان د ریز لري چې دوی د اسلامي شریعت پرانا کې خزوته د هغې حقونه ورکړي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی ون نیوز پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
کاډیو خبری خبرونه ده. بخښنه ده په دې خبری خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې او نن مطبوعاتو یو ځل بیا د افغانستان په موضوع باندې لیکل کړی دي چې هندستان هم د دې موضوع برخه ده. نورازی چې مطبوعاتي کتنې ته وښو
د امریکای د بین الاقوامي تعلقاتو د مشهور میګزین دی نېشنل انټرست په تازه غنه کې د نامتو لیکوالانو د مايكل کوګلمن او د مايهیکا کوسلا یو شریک معلوماتي مضمون چاپ شوی دی چې سرخطي دی هندستان دی ولی د افغان ماجرو د شخړې بوج په خپل سر وانخلي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وټو او د طالبانو په واک اختیار کې دراتلو له سبب د افغانستان سباون ډیر غیر یقیني شوی دی. د دې ممکنه غیر یقیني صورتحال په لړ کې یو خبره ښکارا ده چې افغانستان نه د ماجرو بهیر را ماتېدل یقیني ده. اگر که طالبانو د جنگ د ختمېدو اعلان کړی دی خو بیا هم په زرګونو افغانان د افغانستان نه تښتېدلی دي او نور ډیر د وټو په تکل کې دي. مضمون لیکي چې د طالبانو په اقتدار کې راتلو سره غربي ملکونو د طالبانو په نوي حکومت قسمه قسم بندیزونه لګولې دي. په دې باندې اقتصادي بدحاله پر راپورته کېدو افغانان په مهاجرت مجبور کیږي. د خبرونو مطابق د تاجکستان په سرحدي سیمه کې د مهاجر کیمپونو په جوړولو د وړاندینه لاس پورې کړی شوی دی. پاکستان او ایران کې د وړاندینه په لکونو افغان مهاجر پراته دي. دوی نور مهاجرو تخپل سرحدونه بند کړی دي خو بیا هم افغان مهاجر پاکستان ته ننوځي. خصوصا د سپین بولدک په سرحدي لار هر ورځ اتل زره افغان مهاجر د پاکستان بلوچستان صوبی ته اوړي. مضمون نگاران دلته په دې خبره حیران تیاخ کارا کوي چې د سیمې د یو لوی ملک په هیڅ هندستان د افغان مهاجرو په معاملې کې سلاس خپي ولې نه خوځي. په هندستان کې دا وخت 15000 افغان ماجر پراته دي. په نیوی ډیلی کې اگر که افغان ماجرو ته پرون تندې ځای ورکړی شوی دی، خو ډیر هغه افغان ماجر د کرم سره مخ دي چې صحیح دستاویزات نه لري او چې د هندستان د حکومت تحفظ هم ورته حاصل نه دی. دوی سره د کورونو په کرایو کې ډیر زیاتې کیږي او د دارو درملو او د تعلیم اسانای هم ورته حاصل نه دي. د دې درې وجه دي. یو خدا چې هندستان د ماجرو په لړ کې د کال 1950 په عالمی قانون دستخط نه دی کړی. هندستان په دې قانون د دستخط نه کولو سم معقول سبب نه خي، خو هندستان د خپل دې فیصلې په حق کې دا دلیلونه وړاندې کوي چې د سویلي ایشیا د ملکونو خپلو کې سرحدونه ډیر شرط توغار دي. په دې وجه په سرحدونو د حفاظتي بندوبستونو د نشتوالي له وجې ورانکاري دغو ملکونو خصوصا هندستان ته ننوتې شي. هندستان پاکستان سره په قطبی سیمو کې لګیدلو سرحدونو نه هندستان ته د اسلام پلوه جنگیالو د ننوتو ډېرې اندېښنې ښکاره کوي، ځکه چې په دغه سیمه کې د هندستان د ولقې لاندې کشمیر کې د ډېر وخت نه خونړۍ ناقلارې روان دی. دی نېشنل انټرست پر مضمون کې لیکي چې د نریندرا مودي په مشرۍ کې د بھارتیا جنتا پارټۍ حکومت په کال 2019 کې د هندستان د شهریت د ترمیمي قانون تر مخې هندستان د ماجرو په باب له خپل پالیسي د سره جوړه کړې ده. هندستان د حکومت د شهریت د ترمیمي قانون تر مخې د سیمې د مسلمانانو د اکثریت ملکونو پاکستان، بنگلاديش او افغانستان نه هندستان ته تلونکو اندوانو، سکانو، عیسایانو، بودانو او پارسیانو ته خو د پناهګزینو حیثیت ورکول کیږي او د 12 کالو په ځای ورته اوس د شپږ کاله استوګنې نه پس شهریت ورکول شي، سیوای د مسلمانانو نه څوک چې د دې حیثیت نه بهر ساتلی شي وي دي. مضمون لیکي چې د ماجرو په باب له د هندستان پالیسۍ نه تاریخي تور د انساني خواخوږۍ په ځای د سیاسي او سفارتي مفاداتو عکاسي کیږي. د دې یو ثبوت دا دی چې هندستان په کال 1961 کې د تبت د روحاني پېښوا د دلائی لاما منونکو ته هندستان کې پناه ورک، ځکه چې دلائی لاما د چین سره مخالف دی او هندستان هم د چین سره په دښمنۍ کې دی. بل پلو هندستان په کال 1961 کې په افغانستان د روس د حملې سوابا هندستان ته په مهاجرت تری افغانان ماجر تسلیم نکړ، ځکه چې د هندستان روس سره ډیره خوږه دوستی وا. مایکل کوګلمن او ماهیکا کوسلا خپل مضمون د هندستان حکومت ته په دې مشوره ورکول ختم کړي دی چې د هندستان په حکومت لازمه ده چې د افغان ماجرو په معاملې کې خپل ذمہواری اخلاقی تور هم او پیجنی. راتلونکو میاشتو کې په هندستان د افغان ماجرو د یو لوی بهیر د ورماتې دوه لوی خطر ده. هندستان د نه یوازې نو افغان ماجرو لا ځای ورکول ته ځان تیار ساتي، ولیکم افغان ماجر چې د وړاندې نه په هندستان کې پراته دي د هغوی د روزنې پالنې په لور دي هم خپل ذمہواری پوره کړي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
امریکا دی با خبری خبرونه ده. په 15 اگست په کابل باندې د طالبانو د قبضې نه پس ک یو خاطه نو ډیر خلک د خپل مستقبل په حواله سره اندېښمن دي، نو د ټولو نه زیات د افغانستان هغه هنرمندان هم د زیانونو او د فکرونو سره مخ دي چې اکثر لپاره هغه پاکستان ته یا نورو ملکونو ته هجرت کړی دی. هنرمندان یې لري چې په کابل کې د طالبانو قبضې پس د دوی ژوند او مستقبل محفوظ نه دی. مینا وفا هم هغه زرګونو هنرمندانو کې شامل ده چې د طالبانو واک پسې وطن پریښو دي او پاکستان ته راغله. هغه اوس پاکستان کې څنګه ژوند کوي او د کومو مشکلاتو سره مخ ده؟ د ډیوه خبریال وقار احمد تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
خپل وطن کې یو فلمی ستوري او اوس یو غیر قانوني کډوال. مینا وفا د افغانستان یو نامتو سندرغاړی او فلمی نړۍ ستوري وا، خو اوس په پاکستان کې ورسره د اوسېدو ځای هم نشتا او د پنجاب خار پنڈی کې ډیر پګرانو سیږي.
زمون سره دومره پیسې وی چې د خپل کورنۍ سره تر پاکستان پورې راورسیدم. تلته مونږ د خپلوانو کره اوسېدو. زه د خپل کورنۍ سره راغلی يم، خو مونږ د ستونزو سره مخ یو. مونږ ته د پیسو ستونزې دي، د جامو ستونزې دي، ولې چې مونږ هلته په تیښته دوه جوړو سره راغلی یو. مونږ سره هیڅ نشته، نه د غستو لپاره جامې، نه پیسې، نه ښه کور او نه ښه ژوند.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
یا هم په خیر راغلی دا وی وی ډیو دا واخ شوې دی په پیښور کې د ماخام شپګنی مې په کابل کې د ماخام شپګو دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه نیمې بجې تاسو په میو دل بیا د دې سات خبرونو ته راګرځم، خو اول د مهمو خبرونو لنډیز واوري. طالبانو په خارجي ایرلاینونو غکړی چې کابل ته د خپل پروازونه لسره پیل کړي، ځکه د دوی په قول اوس کابل ایرپورټ کې تخنیکی ستونزې هواري شوې دي. بل اړخته اردوان ویلي ترکی به هله د کابل ایرپورټ تنظیم په غاړه واخلي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت موجود وي. شاه محمود قریشی یو ځل بیا د افغانستان د اقتصاد په اړه نړیوالو ته فکرمندي ښودلی او په امریکا یې غکړی چې د افغانستان منجمد اساسي دي آزاد کړي. مخالفین یې هغه په دې توره نوی چې غنی د طالبانو ترجمانی کوي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد تړل کېدو افغان مریضانو ته سخت ستونزه پیدا کړې ده. مریضان نشي کولای د علاج لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اتوار اکشن به پورز له خارجي ایرلاینونو نه وغوښتل چې کابل ته د خپل تجارتي مسافرونکو پروازونه بیرته پیل کړي. طالبانو دا وکړي چې په کابل ایرپورټ کې مخې ته راغلي مشکلات اوس حل شوي او هوایي ډګر پوره فعال دی. خو د پاکستان سرکاري شرکت پی آی ای وای تر اوسه شرایط نه دي برابر او افغانستان ته د پروازونو انشورنس ډیر جګ دی. بل اړخته ترکی افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړیدل د کابل ایرپورټ د تنظیم چارو منلو د پاره نوی شرط ټاکلی دی. ترکی ویلی وړاندې تر دې چې کابل د نړیوال هوایي ډګر چارو سمبالولو په برخه کې کوم اتفاق وشي، امید لري چې په افغانستان کې حکومت ټول شمول شي. د دې ترڅنګ د ایتلی خارجه وزیر لویجی ډیمایو د اتوار اکشن په پورز وویل چې په افغانستان کې طالبانو جوړ حکومت تسلیمېدلی نشي، خو هغه په بهرنیو حکومتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ماتې مخه ونیول شي. د ایتلی خارجه وزیر زیاته کړې د طالبانو د حکومت تسلیم کول ناممکنه خبره ده، ځکه د هغو په وزیرانو کې اولس ترهګر شامل دي او هلته د ښځو او جینکو د حقونو پر لپسې خلاف ورزي کیږي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا په امریکا غږ کړی چې د افغانستان منجمد شوي 9 بلین ډالر پیسې دي بیرته آزاد کړي چې د افغانستان اقتصاد د ډنګېدو نه بچي. قریشی په لندن کې لمیشو پاکستانیانو سره ویناسي کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد د ډنګېدو ته نږدې دی. هغه زیاته کړې چې پاکستان آماده دی افغانستان ته د امداد کولو په چارو کې مرکزی کردار ولوبوي. بل اړخته په شاه محمود قریشی باندې دا تنقیدونه زیات شوي چې هغه اوس د طالبانو په طرفداري لابي کوي. د پیپلز ګوند سنیټر شری رحمان ویلي چې پاکستان اوس د افغانانو سره د مرستې په ځای د طالبانو د ترجمان کردار ادا کوي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي دروازو تړل کېدل ډیرو عامو خلکو ته ستونزې راولړې کړي، خو د ټولو نه ډیر تکلیف مریضانو ته رسیدل چې غواړي پاکستان ته د علاج لپاره ولاړ شي. د حمزه فاونډیشن په نوم د یو میډیکل تنظیم مشر ډاکټر طارق خان وی وی ډیو ته وویل دوی ته به شاوخوا 50 ماشومان چې تلسیمیا مریضي درلوده د وینې ترانسفیوژن د پاره د افغانستان نه پاکستان ته ورتلل، خو له وخت چې طالبان واکمن شوي دا مریضان د ترانسفیوژن د پاره پاکستان ته نه دي تللي چې د فکرمندۍ خبره ده. همدارس د نورو برخو مریضانو ته هم اوس ډیره سخت ده چې ځانونه له افغانستان پاکستان ته ورسوي، او د نن افغانستان کې هم د صحت سهولیات ډیر کم شوي دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې فیسبوک پاڼه یې حق شوی، او اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د هغه په فیسبوک باندې د پرون راهیسې چې څه خبره شوی هغه د اعتبار وړ نه دی. نن د ګل یادوشمې پورز د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر فیسبوک پاڼه یو بیان خور شوی و چې په کې نړیوالې ټولنې څخه غوښتل شوی و چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي او د افغانستان منجمد شوی اساسي دي آزاد کړي. په بیان کې دا هم ویل شو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب وینا کوونکی غلام محمد اسحاق زئی خپل تر شا هیڅ کوم حکومتي اعتبار نه لري. ټاکل شوی چې اسحاق زئی نن په ملګرو ملتونو کې وینا وکړي او هغه اشرف غنی ملګرو ملتونو ته سفیر ټاکلی وو. روس بیا د پخوانی ولسمشر اشرف غنی له فیسبوک باندې نه دا تازه خبر شوی بیان بیرته رنګ کړی شو او غنی په ټویټر وویل چې فیسبوک یې هیک شوی دی. طالبان وایي په ملګرو ملتونو کې د استازي څوکۍ ترلاسه کول د دوی حق دی، ځکه نو دا څوکۍ باید دوی ته وسپارل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د افغانستان سفیر په حیث نومل شوی سهیل شاهین وی وی ډی وسره یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د دوی حق دی، ځکه چې د په وینا ټول افغانستان ولس غنې د دوی تر شا ولاړ دی. کله چې د سویل شاهین څخه وپوښتل شول چې پر تاسو تورونه دي چې اوس پورې مو د ملګرو ملتونو هیڅ اصول نه دي منلي، نو اوس ولې په دغه فورم کې اساسي توګه غواړي، سویل شاهین وویل چې په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې یو نامه یا د ملګرو ملتونو دفتر څومره کار کړی دی هغه طالبانو سره په همکاري کې کړی دی. یاد دی وی چې د نن پوره 25 کال مخکې په همدې ورځ طالبانو د نړیوالو قوانینو خلاف کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ننوتل، په خوانی صدر ډاکټر نجیب یې چهل ته پناه اخیستی وه، راوویست او په ډیره بده طریقه یې وواژه. طالبانو تر اوسه په کار پښیمانی نه ده ښودلې. دا ویډیو ده د پاکستان د اقتصادي ترقی انسټیټیوټ ویلي په ملک کې 40% تعلیم یافته خلک اوس مهال بیروزګاره پاتې دي. د پاکستان حکومت داوا کوي چې په ملک کې د بیروزګاری عمومي شرح 0.5% ده. خو د اقتصادي ترقی انسټیټیوټ مشانو نن د ګولیا دوشنبه پورز د پاکستان د سنټ یوې کمیټې ته وویل چې ملک کې د بیروزګاری شرح 0.5% ته رسیدلې ده. د انسټیټیوټ دا هم ویلي چې په ټول پاکستان کې 40% تعلیم یافته زنانې بیروزګاره پاتې دي. او روسي خبردار چې په جرمني کې عمومي انتخابات تر سره شوي او نن د ګولیا دوشنبه پورز د انتخاباتو ابتدایي نتایجو دا خودلې چې د انګلا مرکل رقیبان د جرمني سوسیال دموکراتان په دې انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې دي. د ابتدایي نتایجو له مخې سوسیال دموکرات ګوند 25.5% رایې او د انګلا مرکل کریسچن دموکرات یونین ګوند 24.1% رایې اخیستې دي. په دې انتخاباتو کې به معلومیږي چې د وزیر اعظم انګلا مرکل څوکۍ چا ته رسیږي. په دې انتخاباتو کې وی پارټي هم دومره زیاتې رایې نه دی اخیستي چې په خپل یوازې حکومت جوړ کړي، نو دواړه مخکښه پارټي وایي چې دوی به د حکومت د جوړېدو په امید وړو پارټیو سره د ائتلاف جوړولو کوششونه جاري کړي. تر هغه چې جرمني کې یو نوی حکومت جوړیږي او نوی وزیر اعظم معلومیږي، میرمن مرکل به د وزیر اعظم په عہده د نگران په توګه پاتې وي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
امریکا دی خبری خبرونه ده. په 15 اگست په کابل باندې د طالبانو د قبضې نه پس ک یو خاطه نو ډیر خلک د خپل مستقبل په حواله سره اندېښمن دي، نو د ټولو نه زیات د افغانستان هغه هنرمندان هم د زیانونو او د فکرونو سره مخ دي چې اکثر لپکې هغه پاکستان ته یا نورو ملکونو ته هجرت کړی دی. هنرمندان یره لري چې په کابل کې د طالبانو قبضې پس د دوی ژوند او مستقبل محفوظ نه دی. مینا وفا هم هغه زرګونو هنرمندانو کې شامل ده چې د طالبانو واک پسې وطن پریښود او پاکستان ته راغله. هغه وس پاکستان کې څنګه ژوند کوي او د کومو مشکلاتو سره مخ ده؟ د ډیوه خبریال وقار احمد تفصیل په دې ریپورت کې راکړي.
خپل وطن کې یو فلمی ستوري او اوس یو غیر قانوني کډوال. مینا وفا د افغانستان یو نامتو سندرغاړې او فلمی نړۍ ستوري وه، خو اوس په پاکستان کې ورسره د اوسیدو ځای هم نشته او د پنجاب خار پنڈی کې ډیر پګرانو سیږي.
زمونږ سره دومره پیسې وی چې د خپل کورنۍ سره تر پاکستانه پورې راورسیدم. تلته مونږ د خپلوانو کره اوسېدو. زه د خپل کورنۍ سره راغلی یم خو مونږ د ستونزو سره مخ یو. مونږ ته د پیسو ستونزې دي، د جامو ستونزې دي، ولې چې مونږ هلته په تیښته دوه جوړو سره راغلی یو. مونږ سره هیڅ نشته، نه د غستو د پاره جامې، نه پیسې، نه ښه کور او نه ښه ژوند.
افغانستان کې د یو ډیر خجون نه پس اوس د دې د حالات دي چې په پاکستان کې د پولیسو د یری د انټرویو نه هم یریږي، نه خو پیسې لري او نه سکار روزګار لري. مینا وفا د کابل ښار یو مشهور سندرغاړی و او کله چې طالبانو کابل ښار ونیولو نو د خپل ځان بچ کولو لپاره د چمن د لارې پاکستان ته راغله.
چې کله طالبان راغلل نو مونږ سره دا یره وا چې طالبان به مونږ مړ کړي، ولې چې هغوی چې څه وایي هغه نه کوي. هغوی هلته سندرغاړي نه پرېږدي، نه سندرغاړي، نه ماډل او نه نور فنکاران. خپل ژوند د خطر د یری مونږ دلته راغلی یو او زه چې کله هلته وم نو ما ته به دړکې راکول کېدلې، ولې چې زه ودونو ته نه ځم. ما به د هر څه خاطر کې نه راوستل او سوچ به مې کوو چې څه هم وي دا زما وطن دی او زه به دلته اوسېږم. خو چې کله طالبان راغلل نو زما ژوند اوس هلته نشي تیرېدلی، بلکې د یو هم هنرمند ژوند اوس هلته نشي تیرېدی.
نوموړی وایي چې دی په کابل کې داسې ژوند کولو چې په کې ستونزې نه وي. دا وایي د دې فامیل هلته ډېره خوشاله وه او د دوی کار روزګار ډېر ښه روان و. وایي خپل هیواد سره یې ډېره مینه وه او نه یې غوښتل چې خپل وطن پرېږدي، خو هلته د طالبانو لخوا د ژوند د خطر سره مخ وه، ځکه یې خپل وطن پرېښودو.
زما ژوند یو خوب په شان و. زما په هغه ژوند کې ډېر ښه سیزنو او زه ډېره خوشحاله وم. زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه. ما ته به دومره کار ملاوېدو چې ما په خپل کور ساتلی شو. ښه ژوند او زما خپل وطن و. اوس چې کله راسې د افغانستان نه پاکستان ته راغلی یم، زموږ سکون نشته. زموږ د شپې خوب تښتېدلی دی. د پریشانۍ له کبله د ذهني ناروغۍ سره مخ یم.
مینا وفا په آنو هنرمندانو کې شامله ده چې د طالبانو واک کې راتلو نه پس یې وطن پرېښودو او نورو هیوادونو ته لاړل. دا وایي چې د دې ټول همکاران امریکا، قطر او جرمنی ته لاړل او دا دلته پاکستان کې یوازې پاتې شوه. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
سره وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اثر من الله د پلټنو مرکزی ادارې لخوا د الکترونیک جرمونو قانون د خبري اعلانو پرسر ناوړه کارولو پر سر اندېښنې ښودلې دي او په دې اړه حکومت ته د خبريارانو د تنظیمونو په مشاورت سره د ضابطو ټاکلو هدایت جاری کړې دي. بل خوا ته حکومتي چارواکي په تیر یو کال کې د پیکا یا الکترونیکی جرمونو قانون د لاندې یو لک نه زیات شکایتونه د درج کېدو تصدیق کړي. د ټیوه خبريال پیر ولایت چاپی تفصیلي رپورټ راکړي.
د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد یو شمیر خبریالانو ته د سوشل میډیا د لارې د خپلو خیالاتو د څرګندونو په تور د پیکا قانون شلم سیکشن د لاندې د کاروای نوټس جاری کړی دی چې پکې وتلي خبریال ابصار عالم او اسد تور هم شامل دي. دوی باندې د سوشل میډیا د لارې د ریاستی ادارو فوزي جرنیلانو د بدنامولو الزامونه دي او په دې کې د خبریال اسد علی تور وکیل عمر ګیلانی وی او ای ډیوا ته صدا سوایي.
لیکن اگر کوئی صحافی سیاسی ملک کے سیاسی حالات پہ بے باک انداز میں تجزیہ کرے تو اس کو فوراً سے پیکا کے تحت نشانہ بنایا جاتا ہے.
اہوویل پدی کی ایس شک نشتہ چی دا پیکا یا الیکٹرانیکی جرمونو قانون شلم امادہ پا پرا خکا چو گر دا ایواد کی دا پاکستانی خبریالانو بزد ناولا کاراولی شی او زیادتر آغا خبریالان پا نخکی گی سوک چی سوشل میڈیا باندی دا ملکی پالیسو پا حق لخپل سا آزادانہ رائے ورکوی دا یاد قانون دا لاندی دا یو اداری یا دا آغی چارواکی دا سپکاوی جرم ثابتی دو پسر دری کالکیت او لکون روپو جرمانی سزا ٹاکل شویدہ. خبریالانو او وکیلانو باندے گڑ تنظیم جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی دا الیکٹرانیکی جرمونو سر تڑل پی کا قانون دا خبریالانو بزد ناوڑا کاراولو دا ایف آئی اے اختیارات اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیلنج کری دی. دا دوشنبے پوروز درخواستوں اور ریدنے پا محل اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت تا دا خبریالانو سازمان پی ایف یو جے پا گڑون ٹول اڑوند اداروں پر سلا سر دا ضابطوں جوڑولو ہدایات جاری کری دی. او دا کیس اور ادنے راتلون کی دا نومبر میشت دوے منیٹے پوری زنڈاولے دا. دا خواستونو کی دا پیکا یا الیکٹرانیکی جرمونو قانون شلم مادے سر تڑل ایف آئی اے اختیارات و مخنیولو غختنا شوی دا. بلخوا ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا حکومتی سارنوال قاسم ودود لخوا عدالت پہ ویلی شوی پاکستان کی پتیر یو کال کی دا الیکٹرانیکی جرمونو دلاندی یو لاکھ اتا و یازر شکایات درج شوی دی. او حکومت د دغه شکایاتو د لاندې اتل سو یو درشتنان نیولې دي. هم د دوشنبه پورز اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید هم د دې پخلی کړی دی.
دو ارب روپے کا امیجیٹ فنڈ ریلیز کر رہے ہیں تاکہ سائبر کرائمز کے سارے ملک میں لوکیٹرز ہوں, اس کے پاس سارے ملک میں ہائی ٹیک ہو.
اہوویل حکومت دا یو لاکو نزیاد شکایاتو باندی دا کاروائی لپار ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ سانگی تا دوار بروپو جاری کولو پریکلا کلے دا. اسلام آباد ہائی کورٹ دا پیکا قانون دا خبریالانو پا زد ناول کاراولو پسر اندیخنے پا یودا سے وخائی چی حکومت دا جالی خبرونو مخنیوی لپار پی ایم ڈی اے یا میڈیا ریگولیٹری اتارٹی پنم نوی ادارے جوڑاولو اعلان کلے دے. دا بشری حقونو وکیلانو خبریالانو ملکیو نړیوال تنظیمون پی ایم ڈی اے پاکستان کی میڈیائی مارشل لا گرزوی او د دې بزد پا گرد ایواد کی احتجاج کوی. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ڈی دا @voadiva.
خیبر پختونخوا حکومتی چارواکی وای په صوبه کې په کرونا وایرس اخته تنانو شمیره راکم شوې ده او په تیرو سلیریشتو ساعتو کې یو سل و نوی کیسونه رپورټ شوې دي چې روانه میاشت په سلیریشتو ساعتو کې تر ټولو کم کیسونه دي. طبی ماهرین وای د وایرس خورېدو خطر وس هم موجود دی. پکار ده چې احتیاطي تدابیر د لاس نه پرې نه خو دې شي او د کرونا پر ضد ویکسین ولګول شي. په دې موضوع باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومند راکوي.
حکومت شمیرې خی په شپږم سپتمبر په خیبر پختونخوا کې نه تنانو د کورونا وبا له وجې ژوند له لاسه ورکړې. خو چارواکي وایي چې په صوبه کې حساسه ګرځول شو 15 ضلعو کې د کورونا مثبتو پیښو کچه راکمه شوې ده. خو چارواکي وایي په خیبر ضلع کې اوس هم د مثبتو کیسونو شره 15.1% ده. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر احمد زیب وایي د تیرو څو ورځو راهیسې د کورونا کیسونه ورځ تر بلې راکمیږي او په روغتونونو کې د وړاندې په نسبت بوج کم شوی دی. خو ویل چې که احتیاطي تدابیرونه لاس واخیستل شو نو دا وایرس بیا خورېدای شي.
نو فلحال کم شوی دی, خو داسې ده چې مونږ دا نشو ویلی چې دا به لانګ ټرم کې هم عمده کشان کې په ډاون فال باندې روانې, ځکه چې تاسو وکتل چې تھرډ ویو فرسٹ ویو راغی خلک بیا لږ هغه کم شو, خلک ریلیکس شو, نو بیا راغی سیکنډ ویو, تھرډ ویو راغی, دا اوس فورتھ ویو ته اور رسیده خبره. خو مونږ دا نشو ویلی چې فیفت ویو به نه راځي. ٹھیک شو, نو مونږ د خپل احتیاطي تدابیر دا ساتل پکار دي او دا مکسیمم لیول پورې ساتل پکار دي.
پا په خیبر پختونخوا کې روانه میاشت په 2 سپتمبر تر ټولو زیات وښتو تنانو د کورونا وایرس لوجه ژوند له لاسه ورکړیو او هم په دغه نیټه تر ټولو زیات شپږ سوه او وښ پته کیسونه ریپورت شوي. تر اوسه په صوبه کې د 1,03,000 زیات کیسونه ریپورت شوي او 15,500 تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. صوبې حکومت چارواکي وایي په صوبه کې تر اوسه د 1 کروڑ نه زیاتو خلکو ته ویکسین لګول شوی دی او ډاکټر فهد اقبال ویل که د ټولې آبادۍ 50% تر 80% پورې خلک ویکسین ولګي نو د دې وبا مخه نیول کېدی شي. نوموړي دی وته ویل تر څو چې ویکسین نه لګول شوی تر هغې به دا وبا موجودی او باید خلک د ویکسینو په اړه د بې ځایه پروپاګاندې ښکار نه شي.
چمچون ہوتو یا سخرا پسند ہوتو تو کوئی اس پہ نہ بدل پسند کرے تو کوئی دوکھا لگتے ہو مر کے گئے دا کا مسکنسپشن دی انفو ڈیمیج تھی کہ داغی مخنیوے امیڈیا کو لے تھی.
سرکاری شمیرې ښایي په ټول پاکستان کې په 1300 ساعتو کې 1,159 کیسونه ریپورت شوي او 10 تنانو ژوند د لاسه ورکړی دی. په پاکستان کې د وبانه د مړو شمیر 1,599 ته رسیدلی. سرکاری شمیرې ښایي تر اوسه 5,28,00,000 نه زیاتو تنانو ته د ویکسینو یو ډوز او 2,45,00,000 نه زیاتو ته د ویکسینو دوه ډوزه لګول شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن لخوا ویلې شوې دي چې په پاکستان کې د کووېډ 19 د لاسا کې یو طرف ته نورو ډیرو صنعتونو ته تاوان رسیدلې ده، نو بل خوا ته د ژوند بیمه کوونکي کمپنیانې یا دغه صنعت ډیر په ګټه کې روان دی او په تیر یو کال کې دغه صنعت ډیره وده کړې ده. د دیو خبريال ریاض حسین په دغه موضوع باندې تفصيلي ريپورت راکړي.
د پاکستان سکیورټي او ایکسچینج کمیشن وایي د تیر کال راهسې روانه کرونا وبا ک د ژوند هر اړخ اغیزمن کړي. هلته په پاکستان کې د ژوند د بیمه کولو یا انشورنس کمپنو ته زیات نقصان نه دی رسیدلی او په یو کال کې خپل نقصانونه بیا پوره کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د یوې انشورنس کمپنۍ ځای منیجر ضیا الله وایي کله چې وبا شروع شوی و نو مارکیټونه بند شوي وو، د لاک ډاون له امله سټاک ایکسچینج بند و او په کاروبارونو منفي اثرات پرې وتی وو چې له امله یې د هغوی کارونه هم متاثر شوي وو. خو اوس یو ځل بیا دغه انشورنس کمپنۍ واپس بحالې طرف روانې دي. سیکیورٹی او ایکسچینج کمیشن وایي د کرونا وبا په لومبه مرحله کې د انشورنس کمپنو پریمیمز په کال 2000 کې 0.6% په قلاره شوی وو او د کرونا وبا له امله د مرګونو د زیاتې شرې له امله کمپنو 0% زیاتې یعنی 12.6 ارب روپۍ خلکو ته ورکړي دي. کمیشن بیا دا هم وایي چې په کرونا وبا کې په پریمیمز کې یعنی د بیمه کولو کمپنو ته د خلکو پر اتک کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ریپورت تر مخه د کال 2000 په شپږ میاشتو کې پریمیمز 3% رقم شوی وو، خو په دې کې اوس اضافه کیږي. په دې حق له د اقتصاد ماهر لحاظ لري وایي په عام حالاتو کې اکثره د بیمې یا انشورن کمپنو نه خلک ډډه کوي، خو بیا د کرونا له امله غیر یقیني صورتحال جوړ شوی وو چې خلکو د خپل صحت او ژوند د ختمېدو په نتیجه کې د خپل بچو د پاره د انشورنس کمپنو سره ځان رجسټرډ کړی دی.
نظر
د پاکستان سکیورټي او ایکسچینج کمیشن وایي تیر کال د مارچ د 13مې نیټې نه روان کال د مارچ د 13مې نیټې پورې د انشورنس کمپنو پریمیمز 3.15% زیات شوې دي. د کورونا وباله عمل د مړینې په وجه 3.6% زیات کلیمز یا غوښتنې شوې او په مجموعي توګه کمپنو 14.15% ګټه ترلاسه کړې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پوښتنه بس وی اداریه ده، دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
پنیکاراګوا کې د ډینیل اورټیګا په سلورم ځل د نیکاراګوا د صدر په حیثیت په هر حالت کې د منتخب کولو لپاره د ډینیل اورټیګا او د روزیریو مریلو ډلې د نوکو پوند زور لګولې دي. د دې مقصد د لپاره دوی د اولسي خلکو، صحافیانو، اعتراض کوونکو او د سیاسي مخالفینو د ویرولو یو فراخ مهم شروع کړي دي. دوی د داسې ظالمانه قوانینو د منظورولو بند بنا هم تړلې ده چې مقصد یې د ازادي میډیا مرای خپکول، هغو کاروبارونو او تنظیمونو نه د خارجي اهلکارو په حیث د اندراج مطالبه کول او دا شان حکومت د دغو کاروبارونو او تنظیمونو د مالی معاملاتو د سارنې جوګه کول او د نیکاراګوا په آئین کې یو داسې ترمیم کول دي چې د هغې تر مخې به تش په نوم د حکومت خلاف د نفرت لرلو په جرم کې سزاګانې ورکولې کېدی شي. اورټیګا مریلو ستر انتخابي کونسل په خپل موټي کې ساتلې ده. د روانو انتخابونو د پاره د لوی مخالف پارټي غړي قانونا نه اهله ګرځولې دي. مخالفه امیدواران نیولې شوې دي، په دوی ویرې ترهې تیرولې شي. انتخابونو کې د برخې اخیستونه نه اهله ګرځولې شوې دي. د پیسو ټکو بهر ته د لیګلو غونډې د جرمونو تورن کړې شوې دي یا په د نیکاراګوا د معاشري او د اولس د حقونو وهلو الزامونه لګولې شوې دي یا بغیر د سوځاحت او د وجې خودو گرفتار ساتلې شوې دي. د نیکاراګوا په شلګډ جمهوریت د اورټیګا او مریلو په حملو کې انتظامیه، قانون ساز ادارې، عدلیه او د حکومت انتخابي ادارو د دوی ډېر لاسګیرنه کړې ده. اومدغه وجه ده چې د امریکای د خارجه چارو محکمې د نیکاراګوا د انتخابي ادارې په 19 غړو او په یو شمېر سیاسي چارواکو د ویزه بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو تحریری بیان کې ویل دي چې د نیکاراګوا صدر اورټیګا او د خزی نائب صدر روزیریو مریلو د تیرو دریو میاشتو راسي په نیکاراګوا کې د هر هغه تن خلاف کار روايه شروع کړی دي څوک چې د دوی په اقتدار کې دراتلو پلار کې خند جوړیږي. په دغه کسانو کې یو شمېر سیاسي امیدواران، صحافیان، طالب علمان، کاروباري خلک، د ان جی اوز کارکنان او د بشري حقوقو مرستیالان شامل دي. دین علاوه دوی هر هغه انتخابي امیدوار نه اهله ګرځولې دي څوک چې د روان نومبر په 9 تاریخ کې دونکو انتخابونو کې د دوی خلاف ودرېږي. د ویزو د بندیزونو لګولو د تازه اقدام نه وړاندې هم د نیکاراګوا په یو نیم سل کسانو او د دوی په کورانو د ویزې بندیزونه لګولې شوې دي. په دوی کې هغه ججان او سرکاري وکیلان شامل دي چې په سنا سره طریقه نیکاراګوا کې د جمهوریت په تالا ترغ کولو کې لاس لري او یا د بشري حقوقو په وهنو کې ککړ دي. د ویزو د بندیز پالیسی به د دې چارواکو د کورونو د نږدې کسانو د پاره هم وی. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل تحریری بیان کې نور ویل دي چې امریکای پوخ نیت کړی دی چې د اورټیګا مریلو په حکومت کې د شاملو او ټولو کسانو احتساب به کولې شي څوک چې په جمهوریت د غزار کولو قصوروار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای.